یا په یو تازه ترين
ډیره زیاته مننه مصطفی صدیقی لکه څنګه چې تاسو ویل په همدې خبرونه کې هم کندهار ته د ولسمشر غنی د سفر او د غراس د مشرانو جرګې د سرګندونو پړه چوي افغان حکومت او امریکایان باید د ملکی افغانانو د مرګ شوبله پړه د افغانستان خلکو ته ځواب وي په دې اړه په همدې خبرونه کې ریپورټونه لرو دوستانو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او د نورو ریپورټونو سربیره په کې په ترکیه کې د روانو سیاسي بدلونونو موضوع هم څېړو خو په سر کې اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی په بامیانو کې څه باندې شل زده کوونکي مسمومي شوي په کونړ کې پر ازګون د دولت او سوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول او په بهرنۍ خبرونو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د کشمیر پر سر د دې هیواد او هند شخړه پای ته ورسوي دا هم بشپړ خبرونه د بامیانو د پوهنې ریاست وایي چې په دې ولایت کې لشلو زیات زده کوونکي نجونې مسموم شوې دي د بامیانو د پوهنې رئیس محمد رضا ادا وویل چې شپږوست نجونې پروند دې ولایت په پنجاب ولسوالۍ کې مسموم شوې خاغلی ادا زیاته کړه چې د زده کوونکي روغتون ته انتقال شوي خو د مسمومېدو علت تر اوسه نه دی مشخص د ازادي راډیو خبریال وایي چې درې ورځې وړاندې هم په دې ولایت کې له 15 زیات زده کوونکي مسموم شوې وې په کونړ ولایت کې په لسګونو د دولت وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول دوی پرون خپلې وسلې د کونړ د چارواکو په حضور کې پر ځمکه کې خوده د کونړ والی وحید الله کلیمزی د سولې له بهیر سره د دغو کسانو د یو ځای کېدو په اړه داسې ویل
یو څلوي کسان مصاله ورونه د شپږ دیرشو ملا اصله سره د سولې د پروسې سره یو ځای شول موږ د دوی راتک ته خراغلاست او ارکلای وایو
خاغلی کلیمزی د افغانانو ترمنځ وینې تویدنه ناروا وبلله او پر نورو وسلوالو مخالفینو یې هم غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي د کونړ ولایت چارواکي وایي د سولې د بهیر له پیلېدو راهیسې 400 وسلوال مخالفین له دغه بهیر سره یو ځای شوي دي د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له سوریه سره لوبه کوي دا مسابقه د ایران په مشهد کې ترسره کیږي د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکو علي اسکر لالي ازادي راډیو ته د افغانستان د ملي ټیم د تیاری په باب داسې ویل
تمام کارهای را که لازم بود در قسمت آماده ساختن
دی وای موږ د خپل تیم د تیاری او د مقابل تیم د مطالعه د خپل لوبغاړو د ښه روحیه او انګیزه لرلو په برخو کې ټول د اړتیا وړ کارونه تر سره کړي او هیله من یو چې وتواني ګلمرنۍ لوبه د سوریل تیم سره خطر سره کړو د لوبه د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته د وټلو په سلسله کې تر سره کیږي تمدا چې د مشهد په سټډیوم کې به په زرګونو کسان د افغانستان او د سوریه د ټیمونو مسابقه وګوري دا هم د سیمې او نړیوالو خبرونه د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د کشمیر پر سر د دې هیواد او هند شخړې په هواري کې مرسته وکړي نواز شریف تیر ورځ په تاجکستان کې د اوبو د مسلو په اړه د نړیوال کنفرانس په حاشیه کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کی مون سره وکتل نواز شریف وویل پاکستان له هند سره د خبرو اترو لپاره ګام اخیستی خو د نوموړي په وینا هند ورته ځواب نه دی ورکړی شریف د پاکستان په اړه د هندي چارواکو روسي څرګندونې مایوس کوونکې وبللې د ملګرو ملتونو سرمنشي له هندي رسنیو سره په خبرو کې ویلي ک دواړه هیوادونه ترې وغواړي نو دای چمتو دی چې د کشمیر د مسلې د حل لپاره د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ منځګړیتوب وکړي د امریکا د پټو خدماتو اداره وایي د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو سالون د پولیسو لخوا د بام د ګواښ د خبرداري وروسته د لنډې مودې لپاره خالی شو د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویل ولسمشر باراک اوباما د تخلیه په جریان کې له خپل دفتره بې ځایه نه شو د پټو خدماتو د ادارې چارواکو له ارنست سره په ژوندۍ بڼه تلویزیوني کانفرنس ودراوه او د جیمز بریډلی د خبري غونډې له سالون څخه یې خلک وایستل له شاوخوا 20 دقیقو وروسته خبریالانو ته بیرته سپینې ماڼۍ ته د ننوتو اجازه ورکول شوه یونیفورم لرونکو د پټو خدماتو د ادارې چارواکو د پیښې په ځای کې وویل چې هر څه سم دي د پټو خدماتو د ادارې ویان براین لیری په یو بیان کې وویل چې د واشنگټن د پولیسو ډیپارټمنټ د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو د سالون په اړه د ټلیفون په ذریعه د بم ګواښ ترلاسه کړی و خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سه‌شنبه په ورځ د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې له غړو وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. د ترکیه واکمن عدالت او پرمختګ ګوند د تېرې یکشنبه د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان ډېرې څوکۍ له لاسه ورکړې. دا له 2002 کال راهیسې چې عدالت او پرمختګ ګوند په ترکیه کې واک ترلاسه کړی لومړی ځل دی چې دغه ګوند په پارلمان کې غوڅ اکثریت له لاسه ورکوي. اردوغان به چې کله د انتخاباتو چارواکي د پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړي له داود اوغلو څخه وغواړي چې نوی حکومت جوړ کړي. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د ایټالیا له صدر اعظم ماتیو رینزی سره د کتنې لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي. ایټالیا ته دا د پوتین یو نادره سفر دی او په داسې حال کې یې ترسره کوي چې دوه اونۍ وروسته به په اوکراین کې د مسکو د مداخلې په خاطر پر روسیې د بندیزونو د غځولو په اړه رایهګیري وشي. اروپایي اتحادیه تیر کال وروسته له هغې پر روسیې بندیزونه ولګول چې د اوکراین کریمیا یې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د روسیې ولسمشر به په میلان کې د 2015 کال نړیوال عدالت په نامه نندارتون کې د ایټالیا له صدر اعظم سره وګوري. که څه هم د پوتین به تود هرکلی وشي خو ایټالیا به هغه ژمنه ماته نه کړي چې د روانې اونۍ په سر کې یې د G7 په غونډه کې کړې وه. د نړۍ وو پرمختللو هیوادونو چې ایټالیا یې هم غړې ده پوتین ته خبرداری ورکړی چې که په اوکراین کې شخړې زیاتې شي پر روسیې به بندیزونه نور هم سخت کړي. او وروستی خبر دا چې چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په بم چاودنو کې 40 تنه ووژل شول. پولیس وویل تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په ختیځ د فلسطین په واټ کې رستورانتونو او دوکانونو ته نږدې وشوه چې درې ښځو په ګډون 10 تنه پکې ووژل شول. په دې حمله کې 24 تنه ټپیان شول او یو شمېر دوکانونه او موټر هم وسوځېدل. تر دې حملې مخکې د بغداد په جنوب کې د پوځ پر یوې ګزمې د سړک د غاړې مین چاودنه کې درې عسکر او یو ملکي کس ووژل شو. شپږ تنه نور هم د بغداد په لویدیځ کې په دو حملو کې ووژل شول. چایا کومې ډلې د دغو حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو د اکثرو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډله چې د عراق د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري په غاړه اخلي. داود افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
لا اسد الله لودین څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. دا ازادي راډیو ده. ولسمشر اشرف غنی وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې مشرانو جرګه وایي افغان حکومت باید له امریکایي چارواکو څخه د ملکي تلفاتو په اړه پوښتنه وکړي
تر څو چې حکومت موږ ته او امریکایان موږ ته مثبت جواب رانکړي. موږ د خپلو مظلومو شهداو غوښتنه کوو.
د بسرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې له ژورنالیستانو سره د تشدد او د جرمونو پر وړاندې د معافیت غندنه کړې ده. دا نړۍ مطبوعات هم کتنه کوو او له دې هم خبرېږي چې یو شمېر خزینه فعالان وایي د فرخوندې په وژنه کې د ښکېلو عاملانو استناف محکمه باید علني دایره او په اړه عدالت تامین شي. یو شمېر افغان کارپوهان د 230 قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري. په روانه خپرونه کې د نورو رپورټونو سربیره په ترکیه کې د رامنځته شویو سیاسي تحولاتو موضوع هم څېړو او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام اورئ.
اشرف غنی له ډاکټر عبدالله له دا خواهش ده چې حضرت توجه وکړئ. حضرت لار خوشیږي.
ازادي رادیو په اف ام 100.5 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. اشرف غنی دا څرګندونې پرون په داسې حال کې په کندهار کې وکړه چې د رپورټونو له مخې د ښوونکو د اعتصاب لړۍ 13 ولایتونو ته غځېدلې ده. د ښوونکي د هغه پر حکومت اعتراض کوي او وایي چې ورسره کړې ژمنې یې نه دي عملي کړي. تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې حکومت ته ډېرې ستونزې په میراث پاتې دي خو د حلولو لپاره یې کلکه اراده او عزم لري. اشرف غنی دا خبره تېره ورځ کندهار ته په سفر کې د هغه ولایت له چارواکو قومي مشرانو او د مدني ټولنو له استازو سره په یوه غونډه کې وکړه. د جمهور ریاست د خبر پانه لمخه غنی د نور ستونزو ترڅنګ د معرف ستونزې ته چپ ورستو کړي خونکو احتساب نور هم پراخه کړي اشاره وکړه او ویل چې په هنه ته باید زیاته پاملرنه وکړو ځوانانو ته باید د با کیفیت زده کړو اسانتیاوي برابر کړو غنی د ځوانانو لپاره د با کیفیت زده کړې پر مسلې په داسې حال کې تاکید کوي چې د کابل ولایتونو په ګډون د ښوونځیو په زرګونو زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي دا ځلې خپلو ښوونکو پر مخ د ټولګیو ورونه تړلې دي هغو ښوونکو چې شمېر زرګونو ته رسي او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له حکومته ګیله من دي چې دوی ته د مادي شرایطو د ښه کولو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي د تنخوا زیاتوالی او د کور لپاره یوه نمره ځمکه د ښوونکو له عمده غوښتنو څخه دي دا هغه ژمنه ده چې ښاغلی غنی د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو دوه اونۍ وروسته په کابل کې د ښوونکو د ورځې د لمانځنې په مناسبت وینا کې وکړه او وی ویل چې والیانو او سیمه ییزو چارواکو ته هدایت ورکړی چې ښوونکو ته په شپږو میاشتو کې د یوې نمرې ځمکې د ورکولو لپاره جدي اقدام وکړي او ولسمشرۍ ته د خپلو اجراءاتو راپور ورکړي هغه وویل د ښوونکو د ستونزو مسأله ډېره جدي ګڼي
خواهرها و برادرهای مسئول اگر دیگه امور شوخی میکنین در امور معلم امرای ما شوخی نکنین معارف جای شوخی نیست وعده مقام ریاست جمهوری باید اجرا شد
ولسمشر غنی دغه راز وویل چې امنیت شورا او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته سپارښتنه کړې چې په څلورو میاشتو کې له غاصبینو د پوهنې د وزارت ملکیتونه بیرته راوګرځوي خو ښوونکي چې د تدریس لپاره ټولګیو ته نځي وایي حکومت خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او تر هغو به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې منل شوې نه وي د ښوونکو د ملي شورا نوي ټاکل شوی مشر فضل احمد فضل اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي چې د افغانستان له څلور دېرشو ولایتونو لږ تر لږه په اتلسو کې ښوونکو اعتصاب کړی او یوازې په کابل کې اتیا ښوونځي تړل شوي دي د ښوونکو له اعتصابه شاوخوا دوه اونۍ تیریږي خو د کابل د معارف رئیس بیا دې اژانس ته یوازې د وویشتو ښوونځیو د تړل کېدو خبره منلې ده د پوهنې وزارت وایي د ښوونکو ډېرې غوښتنې دومره لوړې دي چې دوی یې د پوره کولو نه وس او نه هم امکانات لري او دا مسله یې ولسمشر ته راجع کړي چې هغه یې حل کړي جمهوري ریاست تر اوسه په دې اړه چې د معترضو ښوونکو د غوښتنو په اړه حکومت څه اجراءات کړي څه نه دي ویلي یو شمېر ښوونکي وایي دوی هم نه غواړي چې زده کوونکي له زده کړو بې برخې شي خو دوی هم بله چاره نه لرله په کابل کې یو شمېر ښوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ما تقریبا دو څلوېښت کاله کار کړی ده او شپږ زره اته سوه جمع ماشت او لس نفره فامیل دونه ما شاکر چې موږ هیڅ شی هم نه کړي د لباسو ته ما وګوره او راتر ما بدتر ده
ما سرپناه نداریم خودم خو زندگیم گذشت به می بیخانگی و به می بیچارگی اقلا در ماینده در تاتا فلم خود تزمین شود تکلیف مرزی که دارم پریشان هستم کدام روز که اگمار کدام چی شود اولادم بیخانه و بی جای نمانه
د ښوونکو وروستي اعتصاب په داس حال کې په زرګونو زده کوونکو پر مخ د ټولګیو ورونه تړلي چې د ناامنیو او نور ناخوالو له امله په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته تلتلو محروم دي
په ریپورت کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي دا په داسې حال کې ده چې ریپورټونه وایي د ښوونکو د اعتصاب لړۍ اوس اتلسو ولایتونو ته غځېدلې ده مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید له امریکایي چارواکو څخه د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه پوښتنه وکړي مشرانو جرګه دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې ریپورټونه وایي چې د امریکا ځانګړو ځواکونو په خپلو عملیاتو کې ډېره مرګ ژوبله ملکي افغانانو ته اړولې ده د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په ریپورټ کې اورو
ورسته لدی چې د امریکا یوې ادارې په افغانستان کې د عملیات پر مهال د ملکیانو له مرګ ژوبلې پرده پورته کړه دې کار د بیلابیلو ارګانونو غبرګونونه راوپارول د سې شمې په ورځ د مشرانو جرګې غړو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او غوښتنه یې وکړه چې افغان حکومت باید له امریکا څخه د دې مرګ ژوبلې لامل وپوښتي د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د امریکایي ځانګړو سرتیرو لخوا د ملکي وګړو وژل جنګي جنایت په باله او زیاته کړه چې عاملین باید مجازات سي
د حکومت نه غوښتنه دا کوم چې او نن تش چپه خلونه پاتې کیږي چې نن مو سره بغاګو په تعقیب سره سناتو شبان نو غوښتنه ده چې په هر مجلس کې به تر څو چې حکومت مونږ ته او امریکایان مونږ ته مثبت جواب رانی تي مونږ خپل مظلوم او شهدا غوښتنه کوي چې ولی مونږ بي ګناه د ورځې د لسنه تر 15 نفر شهیدان ورکړه او بیا تاسو وایئ چې د ودی او قسم مخینه مورک نو زموږ غوښتنه به سناتو شبان دای چې په هر مجلس کې باسي آزاد کې به مونږ په دې باس لرو
مشرانو جرګه په داسې حال کې د ملکی مرکشوب لپاره اندیشنه شي چې په دې ورستۍ کې یو امریکایي قومندان ویل ویلي چې په افغانستان کې د دوی د عملیات پر مهال ډېر مرګ شوبل ملکانو ته اوښته ده. نیویارک ټایمز ورسپانې د دې امریکایي قومندان په حواله چې نوم یې نه دی ښودل سوی ویلي چې د 2008 او 2008 کلونو ترمنځ په هر شپه کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې له 1500 تر 1500 ملکان وژلي. مشرانو جرګه وایي د امریکایي ځواکونو دا کار یو جنایت دی او زیاتوي چې امریکایي سرتیرو د خپلې دندې پر مهال له ټولو قوانینو سرغړونه کړې ده. د مشرانو جرګې یو غړي لطیف ابا وویل افغان حکومت باید په دې برخه کې چوپ خوله پاتې نسی او باید خپل ژغ تر نړیوالې ټولنې پورې ورسوي.
دیو د 1500 تر 1500 پورې افغانان په خاص باندې وژلي دي. یعنی د افغانانو مینه دومره ارزان نه ده چې امریکایان یا دغه راځي د پیسو په بدل کې افغانان درکړي. زمونږ د وحدت ملي د حکومت نه په جدیت سره دا وختونه چې دا موضوع برسي کې دغه وسیړي او د امریکایي حکومت دا پښتنه وکړي. که چېرته واقعیت هم دسي نن د دیو سره تړون پکا دی، نن د دیو سره دغه کم کوم حکومت چې نن دا پکا دی، ځکه موږ د مینې په بدل کې دیونه کومک نه غواړو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو د پرله پسې هڅو سره سره بیا هم ونه توانېدو چې د بهرنیو چارو وزارت نظر له ځان سره واخلو. له دې وړاندې په افغانستان کې ملکي مرګ ژوبلې د بشري حقوقو د بیلابیلو سازمانونو خبرګونونه له ځان سره درلودل، خو لا هم په افغانستان کې ملکیان د جنگ جګړو قرباني هندي. په دې وروستیو کې د یوې بهرنۍ موسې لخوا وویل سول چې په افغانستان کې په تیرو 13 کلونو کې څه باندې 1,000 کسان په جنگ جګړو کې وژل سوي دي. مخکنی ولسمشر حامد کرزي هم د بهرنیان لخوا ملکي مرګ ژوبله غندلې وه او شپنی عملیات یې هم بند کړي وو.
ازادي راډیو د به طرفه مؤسقه او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر وپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې له ژورنالیستانو سره د تشدد او د جرمونو پر وړاندې د معافیت د دوام غندنه وکړه. دا ټولنه وایي ژورنالیستانو د افغانستان د روانې جګړې یوه لویه بیه پرې کړې ده او له 2020 کال راهیسې تر اوسه په دې هیواد کې 33 کورني او بهرني خبریالان وژل شوي دي. دا بې سرحده خبریالانو د ټولنې د افغانستان د څنګه مسؤول وایي طالبانو او په دولت کې داخل زورواکو د خبریالانو پر وړاندې د تشدد اصلي مسؤلیت لري. د بے سرحده خبریالانو ټولنه وایي د نوي افغان حکومت له ځینو مثبتو اقداماتو سره سره بیا هم ژورنالیستان په افغانستان کې له تاوتریخوالي او ویرونکو اعمالو سره مخامخ دي. دا ټولنه چې مرکز یې په فرانسه کې دی وایي د ژورنالیستانو پر وړاندې د تشدد او جرمونو عاملانو ته معافیت به د تاوتریخوالي مسؤولان نور هم وهڅوي چې د خبریالانو پر ضد تشدد او جنایتونو ته دوام ورکړي. د ټولنې په داسې وخت کې په افغانستان کې خبریالانو ته د ورپېښو خطرونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې په روانه اونۍ کې د دوو مخکښو وژل شوو افغان خبریالانو زکیه زکی او عبدالصمد روحاني اتم او اووم تلین ولمانځل شو. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د رپورټ له مخې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په یو تازه پېښه کې په ولسي جرګه کې د بغلان د خلکو استازي حاجي اشق الله وفا د یو سیمه ییز تلویزیون مشر شیر محمد جاهش ته د مرګ د ګواښ یادونه شوې ده. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د افغانستان د څنګه مشر رضا موینی وایي د نړیوالو سازمانونو د پریکړه لیکونو پر اساس د خبریالانو وژنه جنگي جنایت ګڼل کیږي.
د جنیوا د کنوینسیونونو او د ملګرو ملتونو او په ځانګړي ډول د امنیت د نړیوال شورا د پریکړه لیکونو له مخې دا وژل قتل او جنگي جرمونه ګڼل کیږي.
دا ټولنه بیا په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ او حقوقو د خوندیتوب لپاره د افغانستان د نوي حکومت د ځینو اقداماتو یادونه هم کوي. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې په وینا ولسمشر اشرف غنی د بیان د ازادۍ د پیاوړتیا په هدف لیکل شوی تعهد کړی دی چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم تایید کړی دی. خدا چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي عاملان څوک دي، ښاغلی موینی وایي
در درجه نخست طالبان دشمنان اصلی روزنامه نگاران هستند. سپس بخشی
په اول سر که طالبان ده خبریالانو اصلی دکمنان دی. دو هم اغا مقامات او زورواکی چه ده حکومت پا لورو پستو که دی. د خبریالانو د وژلو زیاتې دوسیې تړل شوي دي او دا کار پرته له هغو کسانو چې په دولت کې پیاوړی موقعیت لري بل څوک نشي کولی.
این پرونده ها را این گونه ببندد.
د به سرحد خبری اعلان ټولنوي د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په 13 دسمبر میاشت کې ل لوی څارنوالۍ وغوښتل چې د ټولو وشل شو خبری اعلانو دوسیه لسره وسیړي، خو تر دې دمه نه لوی څارنوالۍ او نه هم د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د دغو څېړنو د بهیر او یا د هغې د پایلو په اړه څه ویلي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي له 2001 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې 3 خبریالان چې 15 یې بهرنیان دي د فعالیت پر مهال وژل شوي دي. افغانستان دغه راز د 2015 کال د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ له مخې د نړۍ د هیوادونو په فهرست کې د 180 هیوادونو د قطار په 122 نمبر کې دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د نړۍ مطبوعاتو او مخکښو خپرونو د افغانستان د وروستیو تحولاتو او لویو پیښو په باب مقالې او مطالب خپاره کړي دي. جانقه الکوزه مطبوعاتو ته کتنه لري.
د ملګرو ملتونو خبری مرکز د افغانستان لپاره د دې سازمان د خاص استازي د مرستیال مارک باویډن له خولې لیکلي چې د روان کال د اپریل میاشتې تر پایه د افغانستان په جګړو کې شاوخوا 2000 تنه ملکیان وژل شوي او 980 نور ټپیان دي. باویډن په خپلو دې څرګندونو کې وویل چې په کابل کې عاجل روغتون کې د ټپیانو له شمېر نه هم د افغانستان دورانونکي جګړې اغېز څرګندېږي. د دې روغتون ډاکټرانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي مرسل ته ویلي د تیر کال په پرتله د ملکي ټپیانو شمیر په 50 زیات شوی. باوډن ویلي په خاص ډول په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې ډېرې زیاتې دي، د اندېښنې وړ ده چې په خپله د بشري مرستو په کارکوونکو هم حمله کیږي. بریتانیا چاپ ډیلی ټلیګراف رسپانې په یو مضمون کې د هغه امریکایي عسکر څرګندونې راخیستې چې د افغانستان په جنوب کې 14 تنه ملکیان وژلي وو. رسپانه لیکي رابرټ بیلز وایي جګړې دومره ستړی، ګنګس او ورخطا کړی وو چې ټول افغانان او عراقیان دښمنان ګڼل. ډیلی ټلیګراف لیکي دا امریکایي عسکر چې د 14 افغانانو د قتل په جرم په 2012 کال کې محکوم شوی وای په افغانستان او عراق کې د خپل 4 خدمت په جریان کې د عراقیانو او افغانانو پر وړاندې عاطفه له لاسه ورکړې وه. د لویس مکور پوځي اډې قومندان ډګر جنرال سټیفن لینزا ته په یو لیک کې لیکلي چې عمرې قید دې راکم شي. رابرټ بیلز په دې لیک کې لیکلي په زندان کې له 2 تیرولو وروسته په دې وپوهېده کوم شی چې ده ته عادي ښکارېده هغه له عادي حالت څخه ډېر لرې وه. ډیلی ټلیګراف لیکي د امریکا د پوځ یو ویان د جمعې په ورځ ویلي وو چې جنرال لینزا د بیلز غوښتنه د محکمې په حکم کې د بدلون یا تعدیل په مقصد رد کړې ده. ډیلی ټلیګراف زیاتوي دا قضیه د پوځي جنایتونو استناف محکمې ته راجع کیږي او امکان لري چې قاضیان یوه ورځ په دې مسلې غور وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماښام تر 2 پورې په ټوله سیمه او ټول افغانستان کې واورئ. یو شمېر خزینه فعالان وایي د فرخوندې په وشنه کې د ښکېلو عاملونو استناف محکمه باید علني دایره شي او په اړه یې باید عدالت ټینګ شي. د فعالانو په کابل کې د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د ابتدایه محکمې له علني غونډو ستاینه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې د عاملینو په اړه د محکمې پریکړې عادلانه نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د ابتدایي محکمې رئیس د دې محکمې له صادر شوي حکم څخه دفاع کوي او وایي چې د استناف او تمیز محکمو پریکړو ته باید انتظار وباسي. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
د فرخوندې د وژنې په اړه د ابتدایي محکمې له پریکړو څو اونۍ وروسته خزینه او شمېر فعالان ټینګار کوي چې د یادې قضیې په اړه باید د استناف محکمې غونډې هم ژر او علني پیل شي. خزینه یو شمېر دا فعالان چې د بېلابېلو بنسټونو څخه د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغان ښځو په شبکه کې راغونډې شوي وې، د ابتدایي محکمې په پریکړو هم انتقاد وکړ او ویل یې د قضیې په اړه عدالت په پام کې نه دی نیول شوی. د عدالت لپاره د افغان ښځو د پیوستون د ټولنې مشرې لیا غزنفر جواد په خبري غونډه کې وویل د ابتدایي محکمې ناسم می پریکړه پراتلونکو نورو محکمو هم اغیز کولای شي.
محکمه عدالانه نه بود.
دا وی لومړی محکمه عدالانه نه و. مونږ په هغه محکمه قناعت نه لرو. مونږ غواړو د استناف محکمه په دې اړه ډیر دقت وکړي. مونږ لستر محکمه غواړو چې د استناف محکمه د هم د ابتدای په څیر خپل غونډې علاني دایر کړي.
د تاوري علاني برگزار نمایي.
د دې غونډې ګډونوالو د وی اعلامیه په صدرولو سره د ستر محکمه اولوي څارنوالۍ څخه وغوښتل هغه کسان چې ابتدای محکمه بیګونه ګڼلې تر راتلونکو نورو محکمو په ضمانت امنیت خوشی نکړي. دوی په دې اړه هم اندېښنه وښوده چې په قضیه کې خیل د امنیتي کسانو ابتدایي محکمه د ځینو مسلحتونو له امله په ځنډ دایره او بیا ډیرو ته یې برعت ورکړ شو. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ابتدایي محکمې د ثور د میاشتې په 14 نیټه د فرخوندې د وژنې په اړه 4 عام وګړي په اعدام، 8 تنه نور یې په 14 کلونو بند محکوم کړل، خو 13 نورو ته یې له دې امله برعت ورکړ چې د محکمې د رئیس په وینا په اړه یې د جرم کافي شواهد نه و رسېدلي. له هغې د څو اونیو ځنډ وروسته محکمې د 19 تورنو پولیسو په اړه هم حکم صادر کړ چې 11 تنه یې په یو کال بند محکوم کړل، خو له دې ډلې هم 8 تنو ته برعت ورکړ شو. ومو غوښتل چې د ښځینه د فعالانو د غوښتنو او د استیناف محکمې د دایرېدو په اړه د استیناف محکمې د رئیس نظر واخلو، خو هغه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. بلخوا د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې پرېکړې څخه دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې د قوانینو په نظر کې نیولو سره یې د قضیې په اړه حکم کړی دی.
کشفی مرجعه ده پا قضایی مسائل کنیم دی غوالی که مداخله بکی قضا یا مستقل مرجعه ده یا مستقل قوه ده دوی دی انتظار رو باشی چه استیناف محکمه سپر اکره کهیم تمیز سکهیم در محکمه ابتدایه حکم خواهده دی صادر شد استینافن غور لانده ده.
نموری ویل پا دیاره دی استیناف او تمیز محکمه پاته او خلق دی ورسته پریکرو تا انتظار او باسی. ویش کل نفر خونده تیر کل ده هود دمیاشتی پاته ویشتمنیتا ده شاد و شمشیره زیارت پسیمه که ده لسگونو قارجانو سره لخواه ده قرآن پاک سوزوانی پا تور وجل شوا. پا ده سال که چه ده دی قضیه پاده حکومت ده عدالت ده تامین جمنه کردی، خزینه فعالان وی که ده جمنه عملی او عدالت پا پام که وننی ولشی، پا هیواد که بعد داسه بی بنسط وجن دیری شی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
یو شمیر افغان کارپوهان د 213 قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د څرنګوالي په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې د افغانستان د قانونو د وزیر وروستۍ څرګندونې ورته د منلو وړ نه دي، ځکه اوس مهال نظام د ملي مسایلو پر وړاندې یو شان لیدلوری نه لري. د افغانستان د قانون وزیر ویلي چې دغه وزارت له 319 تړونو څخه د 100 لاسلیک شویو تړونونو د څارنې توان نه لري. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي تر کومه چې حکومت د قانونو د قانون د تعدیل او د پانګونې لپاره خوندي زمینو په برخه کې اقدام ونه کړي، افغانان به د هیواد له طبیعي سرچینو څخه کله هم ګټه ونه ویني. اجمل تورمان پرې رپورټ لري.
په افغانستان کې د زورواکو لخوا په خپل سر د قانونو کیندنې او په اړوندې برخه کې له تړونونو څخه د حکومت د څارنې د توان نه موجودیت د اقتصادي چارو د یو شمېر کارپوهانو اندېښنې راپارولې دي. په دې وروستیو کې د قانون وزیر ویلي چې دغه وزارت له 319 تړونونو څخه د 100 لاسلیک شویو تړونونو د څارنې توان نه لري. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي چې حکومت اوس مهال په 100 کې 50 د خپلې عادي بودیجې د تامینولو جوګه نه دی، او د قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د توان نه موجودیت او دغه شان په دې برخه کې د عایداتو کمښت به د هیواد اقتصاد سخت اغېزمن کړي. ښاغلی اکبر ازادۍ راډیو ته وویل چې د او هوسا ژوند لپاره د افغانانو یوازنۍ هیله همدا د هیواد له قانونو څخه ترلاسه کیدونکې ګټه ده. دی وایي کله چې د یو چا سره تړون کوي او هغه کولی شي چې امنیت خوندي کړي، نو دولت ولې نشي کولی چې په څو لکیزه ځواک سره دا کار وکړي؟ په دولت کې فساد دی. څوک چې قانون کیندي زورواکي دي، دوی عادي کسان نه دي. په اوسمهالي حکومت کې د پخواني حکومت په پرتله ډېرې ستونزې موجودې دي. دلته څو لاسونه دي او دې موضوع موږ اندېښمن کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د قانون چور لا هم د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول ناامنو ځایونو کې روان دی. هغه ټینګار وکړ چې د وړو قانونو ډیری تړون کوونکو د تړون له مخې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، او که دا وضعیت کنټرول نشي نو هیواد به له یو ناورین سره مخ شي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو غړی عبدالرحیم ایوبی وایي چې د هیواد د ډیریو قانونو کیندنه له ناامنیو سربیره د حکومت د ناسمو سیاستونو او شخصي ګټو ښکار ده، چې د نوموړي په وینا دا به د هیواد په ګټه نه وي. دی وایي تر کومه چې حکومت د قانونو د قانون د تعدیل او د پانګونې لپاره د خوندي زمینو په برخه کې اقدام ونه کړي، افغانان به د هیواد له طبیعي سرچینو څخه کله هم ګټه و نه ویني. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې دوی د یاد وزارت په چوکاټ کې د بنسټیزو بدلونونو اراده لري او د قانونو د کیندنې په برخه کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته اړ دي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوری دوی وایي په دې صورت کې چې امنیتي ځواکونه له موږ ملاتړ وکړي، زموږ انجینران به د افغانستان په بیلابیلو برخو کې قانونو ته ورشي. دا تړونونه له بده مرغه په هغو سیمو کې ورکړل شوي چې یا د دولت په کنټرول کې نه دي او یا هم د امنیت خوندي کول په دایمي ډول ستونزمن دي. د ډبرو د سکرو کاندې، د تیګو کاندې او په بیلابیلو نورو برخو کې په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي امنیتي ځواکونه هڅه کوي د هغو کسانو مخه ونیسي چې په غیر قانوني ډول قانون کیندي. د چارو کارپو تاج محمد اکبر په دې برخه کې د نه پاملرنې له امله په پخوانی حکومت انتقاد کوي، خو وایي تمه نه لري چې د ملي وحدت حکومت هم په دې برخه کې د پام وړ کار ترسره کړي. دی وایي تر کومه چې د قانونو د قانون د بیا کتن لپاره سیاسي اراده نه وي موجوده، مقررات سم نه وي تنظیم شوي او کدرونه زیات نشي، موجوده ستونزې هم د هواري نه دي.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو او ری دوستانو اتنیم بجې شوې دي. اسد الله لودین درته د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د بامیان د پوهنې ریاست وایي چې په دې ولایت کې له شلو زیات زده کوونکي نجونې مسموم شوې دي. په کونړ کې په لسګونو د دولت استوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له سوریه سره لوبه کوي. دا مسابقه د ایران په مشهد کې ترسره کیږي. د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د کشمیر پر سر د دې هیواد او هند د شخړې په هواري کې مرسته وکړي. د امریکا د پټو خدماتو اداره وایي د سپینې ماڼۍ د خبري غونډې سالون د پولیسو لخوا د بم د ګواښ د خبرداري وروسته د لنډې مودې لپاره خالي شو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سیشن به پورز د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې لغړی وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د ایټالیا له صدر اعظم ماتیو رینزی سره د کتنې لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي. او روسی خبردار چې چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په بم چاودنو کې شل تنه ووژل شول.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په خونځیو کې د لومړنۍ روغتیایي زده کړو او د زده کوونکو د درملنې په هدف د پوهنې له وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به د خونځیو د نورو مضامینو ترڅنګ زده کوونکو ته په ټولګي کې لومړنۍ روغتیایي مسایل ښودل کیږي او د ناروغ زده کوونکو درملنه به کیږي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي دې پروګرام له پلي کېدو سره به د زده کوونکو روغتیا ته ګټه ورسیږي او د هغوی په زده کړې کې به ګټور اغیز وکړي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ برابر کړی.
د عامه روغتیا وزارت په خونځی کې د لومړنیو روغتیایي زده کړو د دودولو او د ناروغ زده کوونکو د درملنې لپاره له پوهنې وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروزوای د دې تړون په لاسلیک کولو سره بعد زده کوونکو روغتیایي ستونزې ته ډیره هواري سي. نوموړي د سه شنبه پر ورځ د دې تړون د لاسلیک هدف خبريالانو ته داسې بیان کړ.
دو پروګرام یکي موضوع تعلیمات سیس
دوا پروګرامونه دی. یو د روغتیایي تعلیماتو چې پټولګي کې زده کوونکو ته ورخدل کیږي، بل زموږ ټیمونه به خونځی تزی د درملنې وړ ستونزه به حل ته هواروي. که روغتیایي معاینو ته اړتیا پېښ شوه نو زده کوونکي به روغتیایي مرکزونو ته لیږل کیږي. د عامه روغتیا وزارت په داسې حال کې په ښوونځیو کې د زده کوونکو د روغتیا د ښه والي لپاره اقدامات کوي چې د هیواد په ښوونځیو کې روغتیایي حالت ناوړه ښودل شوی. په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې زرګونه زده کوونکي مسموم شوي چې تر ټولو وروستۍ پېښه یې څه موده وړاندې په بامیان ولایت کې د یو ښوونځي د لسګونو نجونو مسمومېدل دي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت وایي چې د دې نوي پروګرام په پلي کېدو سره به د زده کوونکو په روغتیا کې ښه والی راشي چې دا کار به د پوهنې په کیفیت هم مثبت اغیز وکړي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د تړون له لاسلیک وروسته خبريالانو ته وویل
د ناروغۍ په وړاندې د ماشومانو وقایه د پوهنې، کورنۍ او حتی ټولنې لپاره یو مثبت ګام دی. روغتیا زده کوونکو ته دا وړتیا وربخښي چې په ښه توګه خپل تعلیم پر مخ یوسي، چې دا کار د پوهنې په کیفیت باندې مثبت او ګټور اغیز کوي.
ښاغلی بلخي وایي چې دا پروګرام د پوهنې او عامې روغتیا وزارتونو له عادي او پراختیایي بودیجې څخه تمویلیږي. روغتیا پالان وایي یو شمیر ساري ناروغۍ د زده کوونکو په واسطه له یوې کورنۍ څخه بلې ته انتقالیږي چې دې مسلې نه یوازې زده کوونکو بلکې ټولنې ته هم ستونزې جوړې کړي.
د پوهنې د وزارت د چارواکو د معلوماتو لمخه د محل پټول هواد کې څه باندې 8 میلیون زده کوونکو زده کړې کوي چې یو شمیر د نلیدلو ناوریدلو او ځینې له نورو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د صحت تفل پروختون کې د ماشومانو د څانګې متخصص ډاکټر زاهد رودوال سپارښتنه کوي چې حکومت باید د ماشومانو په ځانګړي توګه د زده کوونکو روغتیا ته پام وکړي څو په ټولنه کې د ساري ناروغیو مخه ونیول شي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
وړاندې په خبرونه کې 19 پروګرام آزادی او اوریدونکو هم خبريږي. روس له هغه چې د ترکیه واکمن عدالت او پرمختګ ګوند له انتظار لري په روسي پارلمان انتخاباتو کې زیات برای ترلاسه نه کړ، د دې ګوند مشر او صدر اعظم احمد اوغلو پرون استعفا وکړه، خو د هغه حکومت به تر هغه خپل کار ته دوام ورکوي چې نوې حکومت جوړ شوی نه وي. تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې ورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د پارلماني انتخاباتو نتیجې ټکان ورکړی د سشنبې په ورځ د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې له غړو یې وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. د ترکیې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند تېرې یکشنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان ډېرې څوکۍ له لاسه ورکړې. دا له 2002 میلادي کال راهیسې چې عدالت او پرمختګ ګوند په ترکیه کې واک ترلاسه کړی، لومړی ځل دی چې دغه ګوند په پارلمان کې غوڅ اکثریت له لاسه ورکوي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې اردوغان پرون سرپرست صدر اعظم احمد داود اوغلو د جمهوری ریاست ماڼۍ ته ورغوښتی و او یو ساعت یې د تړلو دروازو تر شا ورسره خبرې وکړې. یوه چارواکي وویل چې دا یوه اداري پروسه وه او ولسمشر به وروسته بیا داود اوغلو وروغواړي او له نورو ګوندونو سره د یوه ائتلافي حکومت د جوړولو پر سر د خبرو په باب به ورسره سلا مشوره وکړي. خو د فرانس پرس په وینا دې ته په پام سره چې په اوس وخت کې د ائتلافي حکومت لپاره بل هیڅ لوری چمتووالی نه دی ښودلی، ډېر احتمال شته چې په نږدې راتلونکي کې انتخابات له سره وشي. عدالت او پرمختګ ګوند چې په اسلام کې ریښې لري په دغو انتخاباتو کې په سلو کې 41 رایې، د خلکو جمهوري ګوند په سلو کې 25، د ملت پال غورځنګ ګوند په سلو کې 14.5 او کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند 14% رایې ګټلې دي. د دې نتیجې له مخې عدالت او پرمختګ ګوند د 550 کسیز پارلمان 258 څوکۍ ترلاسه کړې چې دا د حکومت د جوړولو لپاره کافي نه دي. د درې واړو نورو ګوندونو مشرانو په انتخاباتي کمپاینونو کې ویلي وو چې دوی نه غواړي له عدالت او پرمختګ ګوند سره ائتلافي حکومت جوړ کړي. که د ائتلافي حکومت د جوړولو هڅې ناکامه شي، اردوغان کولی شي په 45 ورځو کې نوي انتخابات اعلان کړي. د ترکیه ولسمشر هیله منو چې په پارلمان کې د خپل ګوند عدالت او پرمختګ د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو سره به صدارتي نظام په جمهوری بدل کړي. صلاح الدین دمرتاش چې د خلکو ډیموکراتیک ګوند د انتخاباتو ستر ګټونکی دی او په څه باندې یوه لسیزه کې د لومړي ځل لپاره پارلمان ته لاره موندلې، د خپل ګوند له بریالیتوب یوه ورځ وروسته د دوشنبې په ورځ وویل چې نه غواړي له عدالت او پرمختګ ګوند سره په ائتلاف کې شامل شي، خو ټینګار یې وکړ چې په ترکیه کې د پراخ ډیموکراتیک پارلماني سیستم د پراختیا لپاره به کار وکړي.
بتون ازګرلیکلری گنشتتهجک
موږ دې ته تیارو چې د اساسي قانون پرانا کې د هر هغه اقدام ملاتړ وکړو چې ازادۍ او پراختیا ورکوي. موږ تیارو چې په ترکیه کې د یو پراخ دیموکراتیک پارلماني سیستم لپاره کار وکړو.
سیستمي گلیشترمه حاضر
د انتخاباتو لبیا کې دوه پرته یو بل انتخاب دا دی چې د عدالت او پرمختګ ګوند په خپل حکومت جوړ کړي چې هغه به هم کمزوري حکومت وي، ځکه چې په پارلمان کې به له اکثریت نوي برخمن. له انتخاباتو وروسته د ترکیې د سیاسي بې‌ثباتۍ یوه نښه دا ده چې د ترکیې پیسې په تیرو 2-3 ورځو کې د بهرنیو اسعارو په تیره بیا د ډالر په مقابل کې په بې‌ساري توګه خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه. بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه امیده نمانی ندیمانی.
د آزادې په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې. آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا ستاسو د خپلو پیغامونو د اوریدو وخت را ورسید. په دې اونۍ کې بیا هم له بده مرغه د ناامنیو په اړه شکایتونه ډیر لرو چې د بیلابیلو سیمو او ولایتونو څخه را رسیدلی دي. د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکي د لارو د بندوالي او د امنیت له نشتوالي سره چکوي. د روزګان څخه هم د ځینو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ناامنیو له کبله مواصلاتي لارې بندې دي چې ورسره د ناروغانو انتقال یوه لویه ستونزه ګڼي. دغه راز د فاریاب، کندهار، زابل او نور ولایتونه هم دي، خو تر ټولو ډیر شکایتونه د تیرو خبرونو په څیر د هلمند سنگین ولسوالۍ څخه راغلي چې که هم موږ نه یوازې په همدې خبرونه کې بلکې په نورو خبري برخو کې هم هڅه کړې ده او هڅه کوو چې له امنیتي چارواکو سره خبري وکړو او بیلابیل ستونزې ورسره شریکې کړو. مقامات هم تل د عملیاتو خبره کوي او ډاډ ورکوي چې دوی به د خلکو سره مرسته وکړي او نه امن سیمو ته به خپل ځواکونه ورواستوي. خو بیا هم د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې لا یې ستونزې نه دي هوارې سوي او خلک په بد وضعیت کې ژوند کوي. نو راځي دغه ګیلې او شکایتونه په خپله د دوی په ژغونو کې واورو.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت ازرې ولسوالۍ په دایم کې اندر سره موږ مشکل دی ډېر سخت دی. ازرې په ولسوالۍ کې پرونه بلځ ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي دی په وغه کې دغه رئیس جمهور ډاکټر عبدالله د ازرې په هیڅ توجه نه کوي. ازرې مشهره ده دا څوار لاس کاله کېږي په منګ باندې لارې باندې دي او منګ اشرف غنی نه ډاکټر عبدالله نه دا خواهش ده چې حضرت ته توجه وکړي. حضرت لاره خوشيږي او په منګ په سر باندې د پوسټو په سر باندې دا شکې ځکه کې لګولې دي سپینګره ولز زنانه دا یم نه شرا وته چې راوځي پیر پکې او منګ دا ولس مشر نه دا خواهش ده چې حضرت ته توجه وکړي. ازرا سلپ سلکه ماشره ده او دوی دې ک دولت رښتیا کوي لکاله صاحب سپینجو مات قاسم خیل سپاندو کاس دنده دي ځواکونه جاي په جاي کې. نو ان شاء الله ازرا په شمول نور ولایتو کې به امنیتي امنیت راشي. والسلام.
زه د روزګان ولایت څخه د اساس ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور دغه دوه شروع کیږي فرمول باندې لارې بندې دي. یو من پټاکې یو د بوکو وړې په 5000 غواړي هم نشته. نو خو هغه لا هم نه غواړو خو یو گزاره به وکړو. مګر په لیاز خدای ورور دا چې د اکثر د موقت وخت لپاره د شول شپه د لپاره د راوسی چې موږ زخمي وسی وینې دي کې یو شکایت عملیات کوي. بس ورور مکه بسره وکاس واغه دلته دا چې ډاکټران دي چې خالي د وینې د دریادو سره یې نسته. یو سړی په لاس کې پی وینې نه شي دراوي دا د وینې د لاسه ژوند د لاسه ورکې وسله راوړي. زما نوم اجاب ولی د زابل ولایت د شاجوی د ولسوالۍ څخه زادي د راډیو سره په تماس کې يم. دا پر اسلام مین په افغانستان کې چې اټ کې دی د آی اس آی په کمانډه یا په پاکستان کې مسلمانان وژنې بلاد د سعودي او د اسلام پر پر د اسلام په ستر مرکز کې سکټونه واري دا غږ د دفاع دی چې دلته بے ګناه انسانان وژنې په پټاوو کې بلاد شي. دا پر اسلام مین خلک د برما د مسلمانانو دفاع دی وکي د سعودي د مسلمانانو دفاع دی وکي اوانان سکي چې دا د اشکاله د ور په کړای کې چولې د سپدي نو نو بست دا د اسلام پر د اسلام په قانون او د اسلام په پوه خلک دی. نو که په ځان تر اشتیا مسلمانان او مجاهد وای بلاد وټړي او موږ به سره ملګری شو.
بله سلامونه جوړ پخیر تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. نعمتالله ګلرحمن ملک مې د شایسته پیغام پیژنه د شایسته هلمند ولایت واشیر ولسته پنځه صاحب چاو پسې د عبدالله صاحب سره هله لرو چې چارواکي ډېر درته په واشیر سیمه کې او نور سیمه کې سړی سره وویني یا یو بل مشر سره وویني یا د سپین کالي اغوستې وي د مسلمان په جامه کې دوی ډېر تنګي که په ژره وو او که چیرې ژره خیلې وه د کوپر په جامه کې وو نو دوی دغه خلک نه تنګوي. زما هیله دغه ده چې د ټولو خلکو ته او د ټولو چارواکو ته باید چې په ژره سړی او په ژره سره کار وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
د روزګان ولایت د ګزاب د ولسوالۍ د چهارباغ د قریه څخه دا پیغام تیرځم. د روزګان ولایت د ګزاب ولسوالۍ د چهارباغ قریه د شنګی شیخ د نیکوزو د رباتک د بزمی د دشت مالیزی د دشت نیکوزی قریه چې د طالبانو لا تر غوږی ورجان از مرسره ډیر سخت ظلمونه شروع کړی دي چې د کور څخه بې ګناه خلک راباسي او په عام عذاب کې په دار ځړوي. نو زه ستاسو څخه دا غوښتنه کوم چې زموږ غږ د لوړپوړو چارواکو ورسوي او اوس یې زموږ په دوکانونو په زور او ظلم سره سپین بیرغونه ځړولي دي او موږ د دې څخه ډیر په عذاب یو. ورجان زه د نیکوزو په اډه کې یو دوکاندار یم او دی راځي د ورځې تقریبا مرڅخه 2000 3000 افغانۍ په خدای واس کې غواړي چې موږ د ورځې د 3000 ورڅ د کالدار سودا نش کولای او موږ بازار پر مخ سکوي او د هره شپه واره غرمه لست ور سفر مش په کورو کې ناسي او غواړي وای چې جهاد نتي کوي نو غوښه ورځې باید موږ ته مقرره دې د کور خواځه کې غوښه ورځې نو کور په یو تور دی نه یو تور منیسټري هم سم خورل دی د حکومت په لوي اړ په عام هزار کې د ورځې 2000 په شهادت رسېږي. نو زموږ ماستی ته دا غوښتنه ده چې موږ ژغ ژغ د وړو مسلینو ورسوي او موږ ته ژر د اضافي قواوی راسي چې زدنم د نشو د بشر ساتو. دا غوښتنه کوم چې موږ د فارغ ژر امنیتي ځواکونه حکومت راول او دا منطقه تسوي کنه ډیر سخت ناورین بزمش په منځ کې رامین چې تقریبا وو د 1500 بشاخوا کې کورنۍ او مرکز ته کډه شوی چې د سرایو د سایو او د ور د سایو لاندې پناه وړي او د هیڅ خوراک او د شاک او د جامعه د پریوتو هیڅ شی نه لري نه تر پاره لري. زه په ځخه دا غوښتنه کوم چې د ګډ پرو چارواکو ورته وي. وسلام.
بله السلام علیکم. زه آیت الله د کندهار ولایت د غورکتون سالی څخه خبرې کوم. زه د اشرفونی څخه غواړم چې تاسو ټول سالی کې ډېر جنګونه د طالبان هغه دي ول سالی نیمه دی ولې دا نو یو ډول سالی مرکز غواړم. زه غواړم چې ټول سالی کې عملیات وکړي. نو څه څه تشکیل کې. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه د فاریاب ولایت غورماشت ول سالی خبرې کوم. موږ دلته د پولیسو د لاس ډېر په آزاد یو او یو کمانډان دی پناند اخوند السلام چې ډیر خلک په آزادۍ او په سي دي نیاسلي او کابي دي نکاجي او د حجاب کوي. نو موږ بازارو ته نه سپلای دي په آزادۍ موږ د لړم کموځ نه خوښ لري چې دغه اخوند السلام ته د متوجي سي د خلک دي په آزادۍ شکایت ډیر سختي او هغه د حجاب ور سره کوي.
الو السلام علیکم. زه عزت الله د فراد ولایت د بالا بلک د ولسواری د ګراری د کلی څخه تاسو ته پیغام یردم. خدای دې چې د ازما پیغام نشر کړي. د اشرف غنی پرزما پیغام ورسوي. د اشرف غنی سره کومه دا پوښتنه ده چې تاسو د کابل د چاپیریال ساتنې د پاره سړکانو ته راووتل ستاسو سړکان جارو کول او زموږ د ولایتونو باندې خارجان رقم رقم دواوی زهرجن سام پاشي زموږ اصلات انسانانې ټول د مریضان کړه اصلات ټول را پېمال کړه. دا و زموږ د سوزره وخت دی چې ارڅ کرو هغه برته وچیږي. نو ته څنګه رئیس جمهور رئیس د کابل سړکان جارو کوي او نور ولاتو باندې بیا سام دواګانې پاشي چاتریالې داسې خرابې چې انسانان هم د بینوري. نو موږ ولې تا ترای در کول کړ افغانستان یوازې کابل دی. نو بیا ولې د ولایتو څخه نور د ترای غوړې ولې بیا وای چې د ازمان ملت دی. وسلام به احترام د ازما پیغام بره سوی تر اشرف غنی صاحب لري.
زمان علی صدا د هلمند ولایت نه دالی نو سړی د سید آباد. السلام علیکم ورحمت الله. ورته سلام هلا دا چې زما ژغ تر لوړ مقامات فورې ورسیږي. زمون سره حکومت پر ډیر ظلم کوي. فنشم به په ورځ په سید آباد کې ماین پټاو شو که طالب پټ کړی وي او که حکومت خپل پټ کړی وي. ملکی خلک موهي او زوروي ځکه چې سرونه او پښې لاسونه ورمات کړي کړل. عام خلک له پیسو دپاره بنیان کې وي او په آخر کې چې خوشي وي نو پیسې لازره شل زره حتی ته لک پورته په دوه اندازې پورې پیسې دې نه خني. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د سنگین ولسوالۍ څخه د دولت تجربې ته دا پیغام لرم. موږ د سنگین ولسوالۍ څخه کال کېږي چې دار بدر دي شهیدانیږي کورونه ورانیږي پولیس او محلي پولیس په لسګونو ورځ مره په شهادت رسیږي.
او دا خبر را د ویچ پسنګین کې د جګړې دي د شنګونه دي نو کچيري په داخلو کې د اولادونه ناس دي بیا دې دا خبر راتلی زما په فکر وزیري هغه وخت دا خبر مني چې خلک او پولیس ټول په دشمنانو خلاص کړل که دولت رښتیا دولت نو هيئت راوکی ولسوالي د ګورځې هلمند ورپوري چارواکي کوي که په پارلمان کې د ولسي جرګې په پارلمان کې د هلمند استازي یا په ولایتي شورا کې د ولایت مقام د ټول سره شریکان یو خپل ګټې پکې ویني او نه غواړي چې دا جګړه ختمه شي زما د دې څخه دا پیغام دی چې ته چیرې یو لږ احساس ځان سره لرې یو لږ خلک د افغانستان خلک ګورې یو لږ پر یو مظلوم زړه سوځي او که ته چیرې رښتیا کامل ایمان لرې کامل مسلمان یې د خپل مسلمانۍ د لارې خپل د دولت د خدمت په خاطر او دغه دولت ته داخل شوی نو راسه د ولسوالي وګوره نور به تا د مظلومانو حال در معلوم چې څه دغه سړي په هر څه خبرې شپه ورځې په ټول شیدان پرتې غیرې وي خو ښه پر پاسته کوي چې نه چې هلته دوجې مقرر ده درته را روانه ده بالا خلک سلامۍ درته کوي نو ته خود نه خبرېږې ته خود را دی ته راسه ته دې ورځې چې موږ په د ولسوالۍ کښېنه بره بیا تا ته دا اکثر معلوم کړو چې د ولسوالۍ کښې او بل که چیرې تاسې معنا د رسنۍ د خدمت لپاره ولاړ یاست هر رسنۍ باید تاسې د هر مظلوم سره خپل را شریکي د هر مظلوم څخه پوښتنه وکړي چې څه پېښه ده تاسې څه غواړئ چې موږ څه نشر کړو په یوه لوړپوړي چارواکي چې په سلګونو رسنۍ تللي او یو غریب چې دلته په سړک باندې ګرځي ماجر په خیمو کې پراتې دي او رسنۍ والا نه دي ورته راغلی چې ته ویلې دلته پروت ده څه څه خاطر راغلی نو که چیرې تاسې یو رسنۍ والا دولت ته خو م تا مخاتلي یا د دولت ته خو موږ هېڅ اعلان نه غواړو صرف ماسې چې را خپل پوستې راټول چې موږ ته چې را ووځي چې وسوان طالبان باره که موږ وژني هر چند چې راکوي خو دوی موږ نه وژني په دې خاطر چې هغه مو هغسې دښمنان دي هغه خو م دښمنان بولي دوی خو ځانونه زموږ دوستان بولي دوی مو ولې وژني دوی چې راته ووځي بری چې هغه زموږ طرف ته کوي هغه چې راته وکړي یا چې نو راشي سم لاندې امنیت کې او دا خبره چې نه کوي چې د سنګین نه ټول ولس سپینږیري او ځوانان ټول درواغ وایي یو دولت وزیري رښتیا وایي نو وسلام نور خبرې نه لرم د ازادي راډیو څخه مې دا خواهش دی چې زما پیغام نشر کړي
السلام علیکم زه لغمان نه صدیق الله خبرې کوم زه دا د دوسر حکومت نه زه دا خواهش لرم چې د لغمان کې تاسو حالت وګورئ دلته حکومت شته تاسو یو حیات خولیږي خدای هم تاسو ته انصاف درکړي دلته حکومت شته انصاف شته عدل شته بازار کې روزمره جنگ ده شپخانه کې جنگ ده ولسوالی کې ولسوال نشته هلته یو ولسوال تعین ده دسم ولسوالۍ کې بېخي ولسوال شته چې یو په نامه د یو ولسوال درته راشي یو کور کې بل کور کې پیسې ټولوي هلته اوس په نامه کله پیسې ټولوي کله په زکات په نامه پیسې ټولوي او کله چې د لرګي حتی چې دلته خلک په خرو باندې لرګي کته هغې نه محصول اخلي تاسو یو ځل لغمان ته راشئ تاسو حکومت خپل وګورئ بیا ځان سره وشرمېږي خپل ګریوان کې سرونه کته کوي هلته ناسته چې زه ډاکټر عبدالله یم او اشرف غني یم او احمد یم او محمد یم او پوهانې د دنیا خپل حال نه خبر نه چلته حکومت نه لرئ خپل هغه سل کیلومترې تاسو ولایتونه ټول خوشې شو تاسو وایئ موږ حکومت کوو او خلک به موږ ته رایه راکړي بیا به بل پارلمان والا هغه تاسو ځانونه وشرمول رسوا شولې عالم کې تباه و برباد شولې تاسو چې ته وکیلان ته ګوره چې تاسو په دې ګیرو په دې حیات او په دې ژوند او په دعوه دې کله جهاد کوئ او کله به مسلمانۍ کوئ او کله کله انصاف کوئ او کله شراب خرڅوئ او کله کباب خرڅوئ او په دې شیانو زه د افغانستان حکومت کېږي په دې شیانو دا مسلمانانو تسلي کېږي وسلام
محترم وروره استاسو پیغام مو ته د خبر کړ په دې هیله چې ژر تر ژره د ټولو دوستانو مشکلات چارواکو لخوا واوریدل سي اوس هم هغه نور پیغامونه ته ورزو چې د نور مسایلو په اړه په کندهار کې د برښنا ستونزه ده په نورستان کې د معارف ستونزه ده او په ځینو نور ولایتونو کې د مثال په ډول د مخابراتي شبکو د اړیکو څخه خلک ناخوښتي دغه نور شکایتونه هم ستاسو له دوی څخه واورو
زه جاوید راشق په کابل ولایت د شکردری اوسیدونکی یم زه د محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالعبدالله څخه دا غوښتنه کوم چې هر څومره زر کیدلی شي د کابل ښار د جوړولو وزارت اړونده کمیشنونه په خپل ښار کې د ښکلا تغییر ورکړي تغییر خو پرېږده چې هغه کثافات لرې نه شول چې تر اوسه پورې چې هغه موږ سره د وعدې کړې وې د ښاغلي اشرف څخه یو ځل بیا هم منتظره اوسیږو ترسو پورې چې د ښاغلي رئیس اجرایه او د رئیس جمهور دې وعدې چې د کافینو په وخت کې کړې وي باید عملي بڼه غوره کړي وسلام جاوید راسخ له شکردرې څخه
سلام علیکم زه فیض محمد کندهار ولایت زمن خان کلا چې خبره کوم د زموږ برکونه خراب دي یو خو بیکاری دي بل برکونه هم خراب دي د ګرمۍ مړ شولو وبنسته شي نسته د وغه شهر سمود بيت 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 بم بسکله پر موټرسایکل راز غلو دا اله جنې کوچ د موږ برق چیر در جره را سم کیدا د کندار والي د برق را ساته یو امر ورکی د برق را سم کی وسلام
سلام علیکم چې تاسو راپېژې مې کندار په خبرو کوم دا څنګه کار دی خو کندار برق ډیر خراب دی په ولا داس خراب دی دا چې ګرمې لاس مې چاين په ولا کې برق څه شي دا برق به راسل څه دا هله لرم چې د کندار برق ته پام لرنه وکي ته ټول برق تر ستم وزارت ته دا عمل لرم چې لازم د کندار برق څنګه وصله
داود کریم آزاد رادیو ته دا پیغام سفتوم چې د تسلاتو تسګاوي دوه روپۍ بهرنیو د ټلیفون ته وایي خپل مانځ کې یوه روپۍ وایي د ریبا دی سیم دا ټول نور درې روپۍ بهرنیو شبکو ته وایي په خپل مانځ کې دوه روپۍ وایي دا ډېر غلط دی په سلام
سلام علیکم دا پیغام نه چې د پولیسوالي کې د روشن د دې سیم خدای سم کار نه کوي او سلام به استرام
السلام علیکم زه زبلا او پال زاب څخه به پیغام نه ته پرزم سبا خپل زم د سری باره کې د سوله چیرې کې د شوا دی رو انت په افغانستان کې جنگونه دي عملیات شروع دي حالت هم جنگونه یا ته د رسول خبر امکان اول باید ولبنو مو شي د رسول خبر یو شي سلام علیکم
السلام علیکم دا زابیر اجازه دا پیغام فرډم دا سوله نکې درو دا رو مجاهد در څلور ورشي دان سوي دي هغه دا چاو دنیا دا وځي وایله دا
سلام علیکم سلام علیکم هلې د کابل سوال د عبد الله سوالین سید عالم وطن دوست خبرې کوم زاد ازادی راډیو نه دا خواهش کوم چې زمنګ یو دوه تنه د معرف کارکونکو چې یو د معرف رئیس ته او نور هم معلمان دي نو کاپی سواله تګابل سوالینه په چاپه کې راول شوې دي د همغه رئیس ته ټول معرف لغوه دی او ټول خلک په مشکل جنجال کې اخته دي دغه کسانان د کمانډو والا راوړي دي نه فویګو مونږ چې دا څه قسمه حکومت دی دا څه قسمه کمانډو ده چې نه پکې ګناګار معلوم دی او نه پکې بی ګنا معلوم دی دلته ټول مکتبونه لغوه معرف لغوه آیا چې سړی بی ګنا او خطه خونو خو سړی را خوشي کی همغه راسته دی ځان سره کړی زه د ازادي راډیو نه دا خواهش کوم چې زما پیغام ټول هغه لورفورو چارواکو ته ورسوي چې په دې موضوع باندې زر تر زره غور وکړي کچیرته دا کسانان زر تر زره موږ ته راخوشې نه شول موږ به د کاپیسا معارف ټول لغوه کړو او سخت مخالفت به د حکومت سره وکړو ځکه دا بې ګنا کسانان دومره وخت د خپل ځان سره ساتلی دي آیا څه جرم څه ګنا ولې چې د یو شیطان په واسطه باندې یا د یو دروغ وینا په واسطه باندې دی سړی په کور باندې پنی مشکه کې لاشه او هغه بې ګناه کسانان ونیسه او رای وړه بنجانې کا وسلام
ما ته د ولدي چارواکو څخه دا خواهش دي چې دا سوالاره ما د دستور ته نه پرېږدي ګرۍ دا سوالاره نه باندې ټول دستونه اباتي دي دي نه پیسې دي نه واړي پر لس سوالاره نه باندې تقریبا لزر کالدارې واړي پر شلو سوالاره نه باندې تلویر زر کالدارې واړي ما د ټول چارواکو ته دا خواهش دي دغه سره
پلی صدا خواهش لرم در چې دولت صاحب سه د مور د روزګان ولایت ته جراوتلو سوالي یو مخ به مانس کې و دغه مشکې وورې توپله مشکې وورې اوانه مشکې وورې در په دې ده شپخانه نه سه مور دا خواهش لرم د روزګان د ولایت جراوتلو سوالي شپخانه بند ده دی یو څه کار نه کیږي دی یو مریض کار نه کیږي بلکې خلک په وینو سره دي موږ دا کوم معلومات نه سه چې دا اوس رئیس حکومت باندې کوي که طالب باندې کوي دا ملکی خلک څه وکي دا ملکی خلک یې مخاطب ولاړ شي السلام علیکم
د کندهار د ولایت څخه نکی بلاده پیغام پرېږدم زما د کندهار د شتیاني څخه د غوښتنه ده چې د کندهار پر ډاکټرانو باندې د بي واري او تفتیش او حتی نگرانی وکي دا د کندهار خار او غریب مظلوم ولس چې واري پی پی د خپل نفس یې خېږي او د قصابان ډاکټران ورته ناشي نه په مریض په مریضي باندې پیژي نه په تشتو باندې پیژي نه د نیل باتوار داسې لباتوار د شمه نتیجه دی ورکی پیسن 200 افغانۍ غواړي زما د سټیانې صدقه یلو امید چې د خپل مظلوم وطنوالو غم دی وخري دغه رقم ناقص د کډان د شهر څخه ټول کی دا د ډاکټر دی معلوم کی دا څنګه ډاکټر دی د 250 نه متخصص ځان بول پدا پاکستان او هندستان او پدا ټول وطنو کې د ار نه جوړي جلا جلا متخصصي جلا جلا ډاکټرین د سي چاینه زما د غشتنه ده چې په دا ډاکټرانو وګرځيږي دغه د خپل خوار او غریب مزبن غم وخوري نور مو وخت نه نشم وسلام.
د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونه مینوالو د دیونی خبرونه محمدوم روا مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم یو یادونه کوم، هغه دا چې دغه خبرونه د ازادۍ رادیو نظر نه څرګندوي او د اوریدونکو د پیغامونو پر اساس جوړیږي. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو يم، تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.